نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. ود غاڑی دا د ود نه دی، د دې روټ دی ود، دا ډېر زیات غوښتلو ته وایي، دا ډېر محبت ته یا خوښي ته وایي، او په دې وجه د الله تعالی نوم الودود هم دی. ود کثیر غواړي ډېر زیات، من اهل الکتابی د اهل کتاب والونه، لو کاش یردونکم چې هغوی واپس کړي تاسو، را وګرځوي تاسو، دا د رد کولو نه دی، یعنی ریجکټ کول، یو شی واپس کول. مم بعد پس ایمانکم ستاسو د ایمان نه، کفارا چې کافر جوړ کړي، حسدا د حسد په وجه، من عندي د طرف نه، انفسهم د خپلو نفسونو، مم بعدی پس د هغې نه، ما سوچی تبین، بین وایي واضح کولو ته، صفا کولو ته، دا د بینه یبینونه دی، بینه واضح شو، لهم الحق د هغوی د پاره حق، فعفو دا د عفو نه دی، عفو وایي معاف کولو ته، نو فعفو پس معاف کړئ، وصفحو دا د صاد ف او ح نه دی، او صفا هم د دې نه ده، دا د حکم صیغه ده، دلته حکم ورکړی کیږي، وصفحو معاف کړئ، یعنی لکه څنګه چې بنده یو صفا واړوي، نو هغه صفا د بنده د نظر نه پنا شي، نو بیا هغه کس هغه خبره هیره کړي، لکه موږ چې وایو چې تیره خبره هیره کړئ، یا تی راوړی هسې خدا د وړلو په معنی کې راځي، خو مخکې په بی امری هی کی با راغله، نو دا د راوړو معنی ورکوي، الله الله تعالی بی امره خپل فیصله، یعنی خپل حکم، ان الله بشک الله تعالی علی کل شیء قدیر په هر څیز باندې قادر دی، و او اقیمو او قائم کړی الصلاة منز و آتو الزکاة او ورکوی زکاة و ما او سوچی تقدمو تاسو مخکی ولیگی دا لفظ قدم نده او قدم هم بند مخکی اخلی لانفوسکم دا پارا دخپلو نفسونو من خیرین سوسیز مطلب سنیکی تجیدو دا د وجده یجیدو نده تاسو به بیا مومی هو هغه عند الله د الله تعالی سره ان الله بشک الله تعالی بما هغه سوچی تعملون تاسو عمل کوئ بصیر دا د بصارت نه دی یعنی لیدو والا په دې کې مبالغه ده یعنی ډیر ښه لیدو والا وقالو او هغوی وایي لن هیڅکله نه یدخل داخل بشی الجنه په جنت کې إلا مگر من سوکچی کانا وی هودن یهودی او نصارا یا نصرانی تلکا دا امانی خیالی خواهشات دی تمناگانی دی مونگ چی ورطا پخپل جبا کی خیالی پولا وایو یعنی wishful thinking هم دا هاگوی قل وایا هاتو راوڑای برهانا دلیل پروف کم ستاسو مطلب خپل ان کچری کنتم یای تاسو صادقین صادقان دا د صادق جمع دی بلا بلکه یعنی ولینا من چاچی اسلم اسپارلا مطلب اسلامی راوڑو وجهه خپل مخ لله د پار د الله وهو او هغه محسن محسن هم وی یعنی احسان کول والا فله نو د هغه د پار اجره اجر دې د هغه عند سر ربه د هغه د رب ولا او نه خوف سویروی مطلب یرا علیهم په هغوی باندې ولا او نبوی هم هغوی يحزنون هغوی بغمگینوی یعنی غمجنوی وقالت او اوی الیهود یهودیانو لیست نشتده ان نصارا عیسایان علا پا شیئن سسیز وقالت او اوی ان نصارا عیسایانو لیست الیهود ندی یهودیان او دلتا لیست پا دی وجه استعمال شوه ده ده لیسا پا زی چی یهود او نصارا مونس دی او قالت هم ده مونس پا را استعمالی گی زکا چی ده ده لیست او قالت پا آخر کی تا ده او دا ده مونس علامت ده یهودو یهودیان علا شیع پسوسیز و حالانکه هم هغوی یتلونا تلاوت کوی الكتاب ده كتاب كذلك ده غشان قال الذين وهغ خلقو لا يعلمون نپوهيگي يعني علم نلري مثل فشان قولهم خبر ده غي فالله نو الله تعالى يحكم او ده ده حكما يحكمون ده فسلب كوي بين فمنسكي هم ده غي يوم القيامة دا قيامة بورس في ما في با ما سو كانوا دا كانا جمال يعني هغيو يختلفون هغي اختلاف كو ومن او سوك اظلمو دا اسم تفضيل دي يعني دا طول نلوي لك سنگا چي اكبر دي اصغر دي اكبر وائي دا طول نلوي تا اصغر وایی در طول و نوڑو کی تا نو اظلمو یعنی دیر غط ظالم دی نو چکل هم پا دی وزن باندی یو لفظ راشی نو پا حقی کی با در دیر لوی معنی رازی مم من دا دا من او من نجور دی چکل من او من یوزی شی نو حقا مم من شی دا مم من معنی دا دا حقینا منعا چی منکری مساجد الله دا اللہ تعالی دا مسجدوننا ان چی یذکر دا مجهول دی یعنی چی ذکر وشی فیها پا هغی کی اسمه نم دا هغو وسعا او کوشش وکړی فی پا خرابی دا مون پا پختو کی هم استعمالو تقریبا دا غی پشان معنی دا یعنی پا ورانوالو کی ها دا غی اولائک دا خلق ما کانا نشته دی لهم دا پار دا غی ان چی یادو خلوها چه هغوی داخل شی پاغی کی او دلتا ده ها زمیر مساجد الله طرف تزی الا مگر خائفین پیریدو لهم ده پارداغوی فی الدنیا پا دنیا کی خیزیون رسوائی ده و لهم او ده پارداغوی فی الاخیرتی پا آخیرت کی عذاب عظیم عذاب ده دیر لوی و او للهی دلتا لی او اللہ یوزی شوی دی نو لی اللہی ترین جور شوی دی المشرق والمغرب مشرق او مغرب فا نو اینما چی چرت هم تولو دا دو اللہ یولو ندی تاسو مخ اڑوی فثم نو هاغزی او دلتا غور کری دا لفظ ثم ندی دا ثم دی وجه الله دا اللہ مخ دی ان الله بشك الله تعالى واسع وسط والده عليم خفوه والده علم والده وقالوا او هغوی اوه اتخذ جور کرده الله الله تعالى ولدن اولاد چه جور کرده الله تعالى اولاد سبحانه پاک ده هغا بل بلکه لهو ده هغو دی ما سوچی في السماوات پاسمانونو کې دي، والارض او پزمکه کې دي، کل طول له د پاره د هغو قانتون فرمانبردار دي، بديع پیدا کول ور دي، او بديع وعي چې کله یو شی بغیر د نمونې نه پیدا شي، او بدت لفظ هم د دی نه دی، او په بدت کې هم یو نوی شی بنده جوړ کړي، یعنی په دین کې نوی نوی خبرې جوړول چې هغه مخکې نه وي، نو بديع د نوی سره شروع کول. السماواتی اسمانونه والارضی او ځمکه، و اذا قضا او چې کله هغه فیصله کوي، امرا د سکار، فانما نو بېشکه، یقولو هغه وایي، له د هغې دپاره، کن چې شه، فیکون نو هغه شي. وقال الذين او اوه هغه خلکو، لا يعلمون نه هغوی علم لري، لولا ولنا يكلمنا كلام كوي زمون سره، الله الله تعالی، او یا تأتينا ولنا رازي زمون طرف ته، آیت سنخه، كذلك دغشان، قال ويلو الذين هاغ خلقو من قبلهم سوك چه دوين مخيو، مثل پشان قولهم دهغوی خبری، تشابهت مشابهده یعنی ملاویگی، قلوبهم زرون دهغوی، قد بشکا بینا بیان کرمون، مطلب واضح کرمون، الآیاتی آیاتنا لقوم ده یقوم ده پارا، یوقنون چه هغی یقین ساتی. ان بشکمون ارسلناک، دلتا ارسل جدا لفظ دی، نا جدا دی او کا جدا دی، دلتا نا او کا ضمیرونه دی، او د ارسل مانادار لیگل، نا مونگا او کا تو، نو ارسلناک نو مطلب شو چې را اولیگل مونگ تو، بشیرن خوشخبری ورکول والا، و نذیرا او خبردار کول والا، ولا او ما تسالو ستانه بسوال کیږي، دا مجهول دی، د دې مطلب دی چې تو بسوال نه کوې بلکې ستانه بسوال کیږي، او په دې کې د سوال کول والا پته نه لګي، او دا مجهول به مونږ څنګه پیژنو، یعنی کودتا یا نون نه یو لفظ شروع کیږي او په هغې باندې پیښ وي او په دویم اخیری لفظ باندې زیر وي، نو تاسو پوه شئ چې دا مجهول دی، لکه څنګه چې توس الو دی، ستاسو نه به سوال کیږي، عن اصحاب الجحیم، د اصحاب الجحیم په باره کې، اصحاب جحیم وایي د جهنم ملګرو ته، ولن او هیڅکله نه، ترضا راضی بشي، عن نه کا ستا، مطلب ستانه، الیهودو یهودیان، ولن نصارا او نه عیسایان، حتی تر دې چې تتبع چې تاسو پیروي وکړئ، ملتهم د دوی د ملت یعنی د دوی په طریقه، کل اوایا، ان بشکا هدى الله د الله هدایت، هو الهدى هم دغه د هدایت، و او لئن البته کچری اتبعتا تو پیروی وکړې، دلته پتا باندې زبر دی، نو د دې مطلب دی کچری تو د دې پیروی شروع کړې، اهواهم د هوا جمع اهوا دی، هوا وایي د نفس خواهش ته، نو اهواهم د دې د خواهشونو، بعد یعنی رستو، جاءک راغستا طرف ته، من العلم د علمنا، ما نا لکا ستا دا پارا، من اللہی دا اللانا، من ولی یو ولی، ولا نصیر او نسوک مددگار، الذین هاغ خلق، آتینا هم الكتابا ورکرو منها غیل کتاب، یتلونه هغوی تلاوت کبی داغی، حقا لکا سنگ چی حق دی، تلاوتی دا تلاوت تهاغی، اولائک هم دا خلق دی، یؤمنون هغوی ایمان راوڑے دی، بهی سره د هغه، ومن او چی سوک، یکفر کفر کوي، بهی سره د هغه، مطلب دا غینا، فأولئك ندغ خلق دي هم الخاسرون هم هغوي الخاسرون خساري والدي يعني نقصان وچتول والدي او را روان آیت هغه آیت دی کوم چې موږ مخکې ویلی دی آیت نمبر 45 یعنی پنځوکم پنځوس یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اذکرو یاد کړئ نعمتی نعمتونه زما التی هغه چې انعمت علیکم کړی وما په تاسو وانی او بېشکه ما فضلتکم فضیلت در کړی وو ما تاسو له علی العالمین په ټولو جهانونو او دا را روان آیت هم تقریبا هغه آیت دی لږ معمولی شان فرق دی پکې واتقو او ویریږئ یوما د هغه ورځ نه لا تجزی هیڅ په کار به نه راځي نفس یو نفس عن نفس د بل نفس شیئا هیڅ هم ولا یقبلو او نبا قبليگي منها داغنا عدل سبدلا ولا او نبا تنفعها فايدة وركبيها غلا شفاعة سشفاعت سسفارش ولا او نبا هم دهغوي ينصرون دهغوي مدد اكريشي الحمد لله ده ديزي پوري زمون سبق دي ننما ان شاء الله مون ده سورة البقرة د آیا نمبر 109 د 123 پوری تفسیر کوو یعنی نه د پاسا سلم آیت نه د دیرش د پاسا سلم آیت پوری تفسیر کوو په تیر سبق کې مونږ وکتل د یهودیانو شرارتونه کوم چې به هغوی د مسلمانانو سره کول کله به راعینات راعینا وی داسې لفظونه به استعمالول چې د هغې په وجه به مسلمانانو ته تکلیف رسېدو کله به داسې سوالونه کول او کله به مسلمانان کنفیوز کول چې هغوی به بیا په نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسې تلل او د هغو نه به یې تپوسونه کول نو د دوی د شر جوړولو مقصد څه و اخیر د دوی پرابلم څه و مخکې هم دا خبره راغلې وه او دلته په صفا طریقه سره دا خبره بیان شوه چې د دې مسله سو چې دې به د مسلمانانو مخالفت کوو اوس به مونږ ګورو آیت نمبر 109 یعنی نه د پاسه سلم آیت ود کثیر من اهل الكتاب غواړي ډېر خلک اکثر خلک د اهل کتاب والونه دلته د ټولو خبره نه ده څوک غواړي ډېر خلک زیاد خلق په هغوی کې غواړي یاد ساتي چې الله تعالی ډېر انصاف والا دی چې کله هم الله تعالی په قران پاک کې د یوې ډلې خبره کوي چې په چا کې څومره خرابي وي نو هم هغه همرایي بیانوي مخکې برازي چې لیس سواء چې دا ټول برابر نه دي په دې کې ځینې داسې هم دي هم دا شاندل تراغي ود کثیر من ډیر زیات پدی کې داسې دي لیکن ځینې داسې هم دي چې هغوی انصاف والدي نو همیشه داسې وي چې په هر قوم کې څو داسې وي چې هغوی انصاف والوي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دور کې په مکه کې هم داسې خلق وو چې هغوی هم په دې خبره پوهوو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او مسلمانو سره زیاتی کیږي حالانکه هغوی مشرکان وو نو دلته فرمایلی شو چې په اهل کتاب کې اکثر خلک داسې دي چې هغوی غواړي چې کاش هغوی تاسو را وګرځوي ستاسو د ایمان راوړلو نه پس هغوی غواړي چې تاسو د ایمان راوړلو نه پس کفر ته واړوي چې تاسو ایمان پرېږدئ او د افسوس خبره ده چې داسې صرف په هغه ورځو کې نه وو داسې نن ډېر خلک دی چې هغوی غواړي چې خلک د اسلام پرېږدي د اسلام نه یریږي په هغې کې زموږ خپل هم قصور دی لیکن د هغوی چې کومه وجه بیانیږي نو دا وجه نن هم ده او هغه څه ده حسدا من عند الله انفسهم حسد دی د دوی په نفسونو کې من بعد ما بین لهم الحق د دې باوجود چې دې طرف ته حق راغی دی ته پته ده دی ښه پوهیږي چې دا صحیح دین دی.
د نبی کریم صلی الله علیه وسلم متعلق ورته ښه پته ده چې دا صحیح نبی دی، خو بیا هم دی غواړي چې مسلمانان دی واپس شي د اسلام نه. دی ولی داسې غواړي؟ حسدن، د حسد په وجه. او ما تاسو ته مخکې هم ویلي وو چې حسد یو داسې بیماری ده لکه څنګه چې انسان ته نورې بیماری لګي، نو دغه شان د حسد هم یو روحاني بیماری ده چې دا زړه خرابوي. چې دا په یو قوم باندې راشي نو دا هم قوم تباه کړي، چې دا په یو بنده باندې راشي نو دا هغه بنده تباه کړي. دا بیماری انسان په قلار باندې نه پرېږدي. هم دا وجه ده چې هغوی کله سو کوي او کله سو، هغوی له آرام نه راځي او د هغوی حسد په سونه سو وجه باندې ښکاره کیږي. اکثر خلکو ته پخپله هم پته نه وي چې په ما کې د حسد جذبات دي. انسان ته به څنګه پته لګي چې په ما کې حسد دی؟ چې کله د یو بنده نعمت بنده وویني او هغه پریشان شي چې هی دوته داسې شی میلاو شو، نو تاسو پوهه شئ چې حسد راغی. حسد شته دننه او حسد بیا په سو خبره کې ښکاره شي.
اوس انسان له د حسد د پاره سو کول دي، هغه دی د الله تعالی نه دعا وغواړي چې یا الله دا حسد زما د زړه نه لرې کړي. او چې کله په د بنده په زړه کې د حسد جذبات پیدا شي، نو فوراً دی اعوذ بالله وایي او انسان دی دا سوچ وکړي چې دی بنده له دا نعمت الله تعالی ورکړی دی، زه څوک یم اعتراض کول واله چې د الله تعالی په فیصله باندې څنګه اعتراض کولی شم؟ کو الله تعالی غواړي نو ماله هم راکولی شي چې زه په دې نعمت باندې حسد ونه کړم چې دا نعمت دوته ولی میلاو شو. بعضی وخت چې څوک د چا نعمت ویني نو د هغو رنګ بدل شي، هغوی بیا خپل ځان نشي کنټرول کولی. هغوی خوشحالي څنګه ظاهره کړي چې هغوی د دننه نه سوځي؟ نو دا ډیره خرابه بیماری ده او دا هغه وخت شي چې کله د انسان دا یقین نه وي چې دا هر څه د الله تعالی ورکړي دي. او نن داسې مټیریالیستیک دور دی، نو دا شی ډیر په نظر راځي. څوک د چا نعمت نشي لیدی، ډیر کم خلک وي چې هغوی خوشحالیږي. اکثر خلک د حسد په وجه ډیر پریشان وي، بیا هغه حسد په خبرو کې ښکاره شي، کله په رویه کې ښکاره شي، یا په سو معامله کې ښکاره شي. او چې کله چاته سو نعمت میلاو شي، نو تاسو پوه شئ چې په هغو پسې حسد لګي، یعنی حسد کول واله. نو ځکه هغو له پکار دي چې هغه ځان له د حسد د بچ کېدو دپاره دعاګانې غواړي. چې کله حسد پیدا شي نو بیا خلک جادو هم کوي، ځکه چې د حسد په وجه هغه په آرام نشي کېناستی. بیا به څوک جادو کوي، څوک بسو کوي او څوک بسو کوي. کله تارونو له غوټي ورکوي چې دوته ولې دا نعمت میلاو شو. چې کله چاته نعمت میلاو شي یا څوک خوشحاله وي چې دوی ته ولې دومره هر څه میلاو شوي دي، دوی ته ولې ترقیانې میلاویږي، دوی ولې دومره ښه اوسیږي، دوی خو ډیر خوشحاله ښکاري، نو دا شی حسد دی. نو د یهود قوم اکثر خلک داسې وو، د دوی حسد په دې وجه وو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ولې پیغمبري میلاو شوه. او دې حسد بیا د دوی بیړه غرق کړه. په دې کې ډیرو کمو خلکو ایمان راوړی وو. د عبدالله بن سلام متعلق راځي چې هغو ایمان راوړی وو، لیکن داسې ډیر کم کسان وو. نو دې حسد دوی دومره د غټ خیر نه محرومه کړي وو، د حسد نه پناه غوښتل پکار دي. اوس چې په دې کې حسد دی، نو دوی څه غواړي؟ چې دوی ته ولې د ایمان دولت میلاو شو؟ چې د دوی نه دا نعمت لاړ شي. چې دوی په دې مذهب نه وي نو بیا به مزه وي. نو په دې وجه به دوی بیا په قرآن پاک کې خبرې راویستې. او چې کله د قبلې د بدلیدلو حکم راغی، نو دوی څنګه څنګه خبرې شروع کړې وې. کله به یو قسم شک د مسلمانانو په زړونو کې پیدا کوه او کله بل. او مسلمانان به د خپل دین نه بدزنه کول، یعنی بدګمانه کول چې دوی هم د خپل دین نه لری شي. وی به چې دا لا څنګه دین دی، دا داسې ولی وایي لکه څنګه چې به د نسخ په باره کې وی چې دا لا څنګه خبره ده چې دا ټول آیتونه د الله تعالی د طرف نه دي، نو اوله دا حکم وو او اوس دا راغی.
دا ولی داسې ویلی شوی دی؟ نو د حسد په وجه هغوی په آرام نشو کیناستی، او په حسد کې بنده غواړي چې د دې بنده نه دا نعمت لاړې که ما ته میلاو شي او که نه، خو چې دو ته میلاو نه شي، او چې کله داغونه نعمت لاړ شي یا سو پریشانی راشي، خو په ظاهره باندې بنده ښې خبرې کوي خو په زړو کې بې خوشحاله وي چې زه ښه وشو. او حسد دومره خرابه بیماری ده چې دا نیکۍ داسې سوځوي لکه څنګه چې د اور سره لرګی سوځي. په حدیث کې راځي چې داسې هغه نیکي سیزي او اکثر د خواوشه په خلکو کې داسې وي، داسې نه وي چې مونږ دې د یو صدر سره حسد وکړو چې دې صدر ولی جوړ شو او د هغو سره مونږ حسد وکړو. حسد د خپلو نږدې خلکو سره کیږي. اوس د دې علاج څه دی؟ مسلمانانو له حکم ورکړی شوی دی چې تاسو څه کوئ. انسان اکثر حیران شي چې ښه مونږ ته داسې کول دي، او انسان اکثر دې طرف ته نه ځي. الله تعالی فرمایلی دي چې فعفو وسفحو، چې معاف کړه او هیر کړه. ځکه چې اکثر داسې وي چې کله بنده ته پته ولګي چې فلانې زما سره حسد کوي، یا فلانې قوم حسد کوي، یا دی په مونږ پسې لګېدلی دي. مثلا که د یو قوم په طور وکتی شي، نو په مسلمانانو پسې ټول لګیا وي. که هغه میډیا ده، که تاسو په سیاست کې وګورئ، په دنیا کې چې څومره حالات دي تاسو وګورئ، نو د هغې نه پس مسلمانان څه کوي؟ هغوی بیا تخریبي کارونه کوي، هر ځای ماتول کوي، کله سیزونه سیزي، کله څه کوي. د دې سره څه شي؟ هغوی ته پوره موقع میلاو شي. که یو بنده ته پته ولګي چې فلانې زما سره حسد کوي، نو هغوی بیا د هغه بنده سره تلل راتلل پرېږدي، او چې کله د هغو سره میلاو شي نو څونه څو خبرې ورته واوروي. ځکه چې بنده دا خبره محسوسوي چې دې زما سره حسد کوي. اوس کیدی شي چې هغه د بنده سره حسد هم نه کوي، نو بیا هغه بل بنده پریشانه شي چې دې زما سره ولې ښه تعلق نه ساتي. ځکه چې هغو ته خو پته نه وي چې د دو په زړو کې څه دي، نو دې ورته رنګارنګ خبرې اوروي او ترخې خبرې ورته کوي. نو هغه وخت د داسې قسمه خبرو ضرورت نه وي. هغه وخت څه کول پکار وي؟ فعفو وسفحو، معافي کړه او هیرې کړه. نو تاسو داسې مه کوئ چې اوس زه به د دو سره مقابله کوم، اوس به مونږ هم د دې بنده سره دغه شان سلوک کوو، زه به ورسره ګورم. نو اوس داسې تدبیرونه مه جوړوئ چې زه به د دونه بدل اخلم. تاسو خپل ځان سترونګ کړئ، تاسو خپل کار کوئ، او تاسو ته پته ده دا د دین په خلکو کې هم راځي. دین والے هم داسې کوي چې فلانې ولې دومره مخکې لاړو، هغو له ولې دومره خلک ځي، هغه ولې دومره ترقی کوي، هلته هم حسد راشي. نو بیا څه کول دي؟ که اوس بنده ټول کارونه پرېږدي چې اوس مونږ د دې سره څنګه مقابله وکړو، مونږ څنګه دله جواب ورکړو، داسې جواب ورله ورکول غواړم چې دو ته به ټول عمر یاد وي. که چری بنده په داسې خبرو کې مصروفه شي، نو اصلي کار خو به پاتې شي. په کار ده چې مسلمانان د یو قوم په حیثیت سره خپل ځان مضبوط کړي، د علم په میدان کې مخکې لاړ شي. ځکه چې نن سبا کوم جنګونه کیږي، نو هغه د علم په ذریعه کیږي چې په هغې کې ترقي وکړي. په کار ده چې بنده خپل دین او ایمان مضبوط کړي. لیکن مونږ څه کوو؟ تخریبي کار روایي. انفرادي طور هم زمونږ دغه حال دی. نو تاسو د خپل حفاظت لپاره دعاګانې کوئ، او ستاسو سره چې کوم بنده حسد کوي، نو هغه په خپل حال باندې پرېږدئ. چې څوک د حسد په اور کې سوځي، نو د هغوی خپله بیړۍ غرقېږي. لیکن مونږ څه کوو؟ مونږ بار بار تپوسونه کوو چې فلانی زما متعلق څه وایي، هغې درته زما په باره کې څه ویلي وو. نو دغه شان مونږ خپل ټول وخت په جاسوسۍ کې ضایع کړو چې هغه څه وایي خلکو ته زما په باره کې، چې هغه کله راغله، نو هغه کوم خوا لاړه، هغې څه وکړل. اوس زمونږ ټول طاقت په څه کې استعمالیږي؟ په دې فضول کارونو کې. مونږ خپل وخت په دې بې مقصده کارونو کې ضایع کوو، او خپل ځان هم خفه کوو. نو دا طریقه صحیح نه ده چې کومه مونږ استعمالوو چې کله زمونږ سره حسد وشي. فعفو وسفحو. او تاسو ته پته ده چې دا دوه لفظونه الله تعالی د بل چا دپاره په قرآن کې رالېږلي دي؟ د خپلې فیملی، یعنی خاندان والو دپاره. ها، د خپل خاندان والو دپاره چې هغوی معاف کړئ
او هر څه هیر کړی، نو خبره پرې خودل او هیرول پکار وي، ځکه چې کله یو ځل د انسان شک پیدا شي نو بیا هغوی بار بار زړې خبرې تازه کوي او ځان ته رایادوي او دغه شان ځانونه خفه کوي. او قرآن وایي فعفو واسفحو، او دا مونږله د امت مسلمه په حیثیت هم کول دي چې مونږ تیره په هیره کړو او مخکې ځو. د ځینو خلکو ټول ورځ دا خبرې وي چې تاسو ته پته ده فلانی زمونږ خلاف دا دا سازشونه جوړوي، په فلانی ځای کې سازشونه جوړیږي، داسې وشو هغه سی وشو. هر وخت په زړو کې یره تره وي او د نورو خلکو په زړونو کې هم یره اچوي، د دې نه څه جوړیږي. او په دې وجه نیم خلک د یری د لاسا او شک د لاسا په مرضونو کې مبتلا شي. تاسو ته پته ده هغوی داسې کوي، په مونږ پسې لګېدلې دي. هغوی ګوري چې مسجدونو ته څوک راځي، د مسلمانانو سره داسې کوي. هغوی هر څه چې کوي، ستاسو ایمان په څه باندې دی؟ ولې ستاسو په الله باندې ایمان شته او که نه، الله تعالی شته او که نه، دا راته ووایې. او د هغو قدرتونه شته او که نه، د یرې د لاسه ځان مړ کړي. زموږ ذهن هر وخت په کومو خبرو کې لګېدلی وي چې بل بنده څه کوي، او هغوی زموږ خلاف څه سازشونه جوړوي. او بیا بدزنه یعنی بدګمانه شي د بندنه چې اوس به داسې وشي هغه سی وشي. او زه که وشي هم نو تاسو خو هغه نشئ کنټرول کولی. ستاسو کار څه دی؟ خپل ایمان مضبوطول، خپل طاقت را یوځای کړئ، او په هر میدان کې خپل ځان طاقتور کړئ. نو په کار دا ده چې زموږ مقصد دا وي چې ځان طاقتور کړو، که هغه وسله وي، که هغه علم وي، که هغه وسایل وي، ریسورسز وي، که هغه تجارت وي. یعنی د ژوند چې څومره هم میدانونه دي چې په هغه ټولو کې مونږ سترانګ یو، نو مونږ خپل ټول قوتونه په تخریب کاری کې استعمالوو، په سیزونو ماتولو کې. او په دې طریقه مونږ خپله غوسه وباسو، خپله غوسه په مثبت ځایونو کې لګوئ، په پازیټیو ځایونو کې، دا په خپل طاقت کې استعمال کړئ. او ډیر زیات کار کوئ. نن یهودیانو ته وګورئ، یو وړوکی ملک دی او څومره طاقتور دی. هیټلر هغوی ډیر ووهل، خو بیا هم په خاموشۍ سره هغوی خپل کار کوي. هغوی روچت شو کنه، هغوی هیڅ تخریبي کار روانې ونه کړې، په خاموشۍ سره خپل کار کوي. او نن هغوی کوم ځای ته ورسېدل؟ او نن وګورئ، د علم په میدان کې د ټولو نه غټ غټ اوارډ چا ته میلاویږي. غټ غټ پروفیسران وګورئ، ساینسدانان وګورئ، هغوی څوک دي؟ او مونږ په جنگ جګړو کې نښتی یو، او دا سوچ کوو چې چا زمونږ خلاف څه سازش جوړ کړی دی. څوک وایي چې اوس هغوی مسلمانان نیولي واله دي، د مسلمانانو شامت را روان دی، د دې نه څه میلاویږي؟ نو مونږ له خپل ځان ته کتل دي چې مونږ د کوم سوچ سره مخکې لاړ شو. آیا دا خبره پازیټیو ده؟ د دې سره زمونږ قوم ته طاقت میلاویدی شي؟ او که دا نیګیټیو ده او مونږ خپل ټول طاقت په دې کې ضایع کوو، نو دا آیت مونږ له ډیر غټ سبق را کوي چې مونږ ته څنګه مخکې تلل دي. فعفو واسفحو. دغه شان په سورت آل عمران کې هم دي، په آیت 186 کې الله تعالی فرمایي ولتسمعن من الذین اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذن كثيرا. الله تعالی هغه وخت فرمایل چې تاسو تبا ادری دلوی د اهل کتاب والاونه، دا کوم چې تاسو نه مخکې تیر شوی دی، د دوی نه او د مشرکانو نه هم تاسو به ډیری خبرې اورئ، لیکن وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور. لیکن تاسو صبر کوئ او تقوا اختیار کړئ، او دا ډیر همت والا کارونه دي. نو هلته تصبروا او تتقوا راغلی دی، او دلته فعفو واسفحو راغلی دی. چې کله په بنده کې صبر وي او تقوا وي، نو هله بنده معاف کولی شي او خبره هیرولی شي، ځکه چې هغه غواړي چې ماته په دنیا کې ډیر څه کول دي، زه په خلکو باندې څه کوم. کو هغوی زما خلاف څه کوي، ما ته خپله انرژي یعنی خپل طاقت په با مقصد کارونو کې استعمالول دي، هغه کارونه چې کوم مقصد والدي. حتى يأتي الله بأمره تر دې چې الله تعالی خپله فیصله راوړي. او ګورې مسلمانانو هم دغه شان کړي وو چې هغوی کله مدینې ته راغلي وو هغوی ته ښه پته وه چې یهودیان زموږ سره داسې کوي. الله تعالی هغوی ته څه فرمایل؟ دا یې ونوې یهودیانو ته چې اے یهودیانو تاسو ولې داسې وایئ، بلکې مسلمانانو ته فرمایلی شو چې تاسو دا لفظ بدل کړئ، تاسو هغه لفظ استعمالوئ ما د کوم نه چې دوی پرابلم جوړوي. او مسلمانانو ته دا هم فرمایلی شو چې پرېږدی او معاف کړئ، اوس لا د دوی سره د کتلو وخت نه دی. او بیا چې کله مسلمانان طاقتور شو نو بیا هغوی ته فرمایلی شو چې زه اوس مقابله کوي، او چې بیا کله هغوی بدله واخیسته نو بیا یهودیان پراته وو نه شو پاسېدی، هغوی بیا د مدینې نه شړونکي شوي وو. ان الله على كل شيء قدير، الله تعالی په هر څیز باندې قدرت لري. کاش چې زمونږ په دې خبره باندې یقین پیدا شي. مونږ ته داسې ښکاري چې نور ډېر خلق دی چې هغوی په هر څه قدرت لري، هغوی به زمونږ سره داسې وکړي، هغسې به وکړي. هغوی ته داسې ښکاري چې هر څه د انسانانو په لاس کې دي، لیکن ان الله على كل شيء قدير. او د مؤمن چې کوم ایمان دی کنه نو دا هغوله دومره طاقت ورکوي چې هغه بیا د هیڅ چا نه نیریږي. او نور څه وکړئ؟ واقیموا الصلاة واتوا الزکاة، قائم کړئ منز او ادا کړئ زکات. خپل ځان په پازیټیو سیزونو کې ولګوئ. د مونځ سره انسان ته څه میلاویږي؟ د زړه سکون. چې کله یو بنده په مسله ودرېږي او د الله تعالی سره خبرې شروع کړي، هغو ته خپلې خبرې بیان کړي، نو بیا ګورئ چې د هغو ډیپریشن او انگزایټي یعنی ګبراهټ څنګه ختم شي. او چې کله انسان خپله پیسې خرچ کړي په چا غریبانانو باندې، نو د دې سره هم انسان ته سکون میلاو شي. او یقین وکړئ چې کله بنده په خپل ځان باندې پیسې خرچ کوي، ځان له سیزونه اخلي، نو په هغې کې بنده ته دومره خوشحالي نه میلاویږي. چې کله تاسو یو کس ووینئ چې هغه په دنیا کې خار او زار دی، ټکېدلی دی، جړېدلی دی، او تاسو هغو له پیسې ورکړئ، نو کومه خوشحالي چې تاسو محسوس کړئ هغه خوشحالي دومره ډېره وي د هغه پیسې نه کومه چې تاسو په بازار کې په خپل ځان ولګوئ. نو دا چرته محسوس کړئ، لیکن شرط دا دی چې تاسو د هغو حالت وګورئ. او بیا چې د هغو په خوله کومه خوشحالي راشي، تاسو چرته د یو یتیم حال وګورئ، چرته د یو مسکین حال وګورئ، نو بیا تاسو وګورئ چې هغه خوشحالي څومره ډېره وي. نو الله تعالی بنده څومره په ښه کارونو کې ولګوه. فساد کول له مؤمن کار نه دی. او هغوی خو د جنگ په وخت کې هم سونه خرابوي. په جنگ کې هم املاله نقصان ورکول منه دي. په جنگ کې هم په ماشومانو ښځو او بوډاګانو باندې وسله استعمالول منه دي. نو بیا خو مونږ خپل سبق هیر کړو، ځکه خو مسلمانان ذلیل او خوار دي هر طرف ته، او ځکه خدا هر څه د الله تعالی د طرف نه دي په مسلمانانو باندې، ځکه چې خپل دین پرېښی دی. نو وفرمایلی شو چې واقیموا الصلاة واتوا الزکاة، کار کوئ مخکې ځئ او د مقصد کارونه کول شروع کړئ. او مونز مه پرېږدئ او خلکو له ورکوئ، په هغوی باندې خرچ کوئ. د الله تعالی سره کنیکشن جوړیږي د مونز په ذریعه، او د انسانانو سره کنیکشن جوړیږي د زکات په ذریعه. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، چې څه هم تاسو مخکې لیږئ د خپل ځان لپاره، که هغه هر قسم نیکی وي، خیر والا کار وي، نو د هغې اجر به تاسو د الله تعالی سره بیا مومئ. الله تعالی هیرول نه کوي، صرف مونز او زکات نه، که هر قسم سخوالی مو وکړو، دا هر څه د الله تعالی سره انویسټ شي. هغه شاید چې نن تاسو ته په نظر نه راځي، مګر یقین وکړئ هغه هر څه د الله تعالی سره دي. چې کله هغه تاسو مخکې ولېږئ من خیرین، کو هغه هر قسم نیکی وي، نو دا د الله تعالی سره انویسټمنټ دی ستاسو، دا به تاسو ته میلاویږي د الله سره. او د هغې متعلق یقین کوئ چې ما ته به میلاویږي. او کوم وخت به میلاویږي؟ لکه څنګه چې تاسو کمیټې اچوئ، چې کله بنده وایي چې زما د لور واده دی او زما اوس ضرورت ډیر دی، نو تاسو دا غیر لپاره کمیټه چوي چې دا به ماته د ضرورت په وخت کې ملاو شي، ځکه چې تاسو ته پتاوي چې دا به ماته ضرور ملاویږي. نو بیا مو د الله په بینکی په جمع کولو باندې ولی یقین نوي؟ نه، زمون خو پیسې نن دلته پکار ده، زما شاپینګ پروت دی، زما ډیر ضرورتونه دي، نن ولی زور کړم؟ نه، دا مال زکه ورکول دي، زکه چې زما به په هغه ورځ د ټولو نه زیات ضرورت وي. نن خو د لور د وادو ضرورت دی، د زوی د سکول فیس می پکار دی، نو دا ډیر واړو ضرورتونه دي. دا پیسې تاسو ته پته ده چې کوم ځای به ملاویږي؟ چې که په کومه ورځ به هیڅوک ورکولو واله نه وي، د هر بنده به خپل ضرورت وي، چې په کومه ورځ به څوک تپوس کولو واله کس نه وي، په هغه ورځ به دا میلاو شي. او چې کومه د ټولو نه مشکله ورځ ده چې په هغې باندې ماته میلاو شي. ان الله بما تعملون بصیر، سهم چې تاسو عمل کوئ نو الله تعالی هغه ویني، هغه خو هر عمل شماروي او ایخې دی، هغه په شمار کې دی او ضرور به اجر ورکوي.